السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ازادي رادیو دی خبرونه ته مو زه نوري اسنوري هرکلای کوم مخکې چې د دې خبرونه د مطالبه بشپړه معرفي وکم پایل د دې سات په خبرونو کو د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورستو سیلونو شاوخوا 3000 کسان زیانمن کړي دي چې لکتر لګنې مې خزي او ماشومان دي د مرستندوی ټولنې ویل چې په دې سیلونو کې نږدې 3000 ماشومان به کور شي وي د سیف د چلډرن راپور لمخې د هواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو ډیر زیانمن شوی چې د 2000 په شاوخوا کې کورونه ویجاړ کړي دي د خیر ټولنې ټینګار کړی چې د سیل زپلو سیمو ماشومان ته د څښاک ډیر لګي او برسېږي د سیف د چلډرن د بیان لمخې د دې ماسیس هی ټیمونو د داسې موارد راپور هم ورکړی چې د ځینو سیمو ماشومان د ګیډې په ناروغیو اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله له 300 زیات کسان مړه شوي او زرګونه نور ټپیان شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبای او د ایران د بهرنیو چارو له وزیر امیر عبداللهیان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې میرمن اوتنبای او د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبداللهیان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې. ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړی خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې راغلي چې ښاغلي عبداللهیان همداراز په ایران کې دېره 2 میلیونه افغان کډوالو ته د ملګرو ملتونو د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وایي چې د مال په ایران کې شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوال دیره دي. په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوز یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د اعدامو له رابرسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپیته کلن ډیوډ مکبراید د استرالیا د پلازمینې کامبرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپیژندل شو او ورته د 5 کلونو 8 میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې د قاضي ډیوډ ماسوپ د پریکړې له مخې ښاغلي مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخ و 8 میاشتې په بند کې تیروي او له هغه وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضانو وروسته له هغه د تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې د چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه. د عوامي اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقونو ائتلاف چې دا مظاهرې تنظیم کړې وې نن وویل د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوي اعتراضونه وروسته له هغه کانسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې. په دې مظاهرو کې چې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ پیل شوې وې د پولیسو او معترضانو ترمنځ په نښتو کې 4 کسان چې یو پولیس هم پکې ووژل شول او د چارواکو په وینا لسلو زیات پولیس هم پکې ټپیان شول. بیګانه وخت د کشمیر د سیمه ییزې ادارې مشر اعلان وکړ چې د برېښنا او غنمو بیې ټیټې شوې دي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وای په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفق د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي. شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو 2 اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړ نه او ځکه نو خبرې په بې نتیجې حالت کې دي. د السانی په وینا په رفه کې د اسرایل پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. په روانه مې میاشت کې په رفه کې د پوځي عملیاتو پر مهال اسرایل رفه سره د مصر پوله چې د بشري مرستو د رسولو اصلي لاره ده بنده کړه. د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دا اقدام به په غزه کې وضعیت نور هم خراب کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن په یو نا اعلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ورسېد. رویترز خبري اژانس راپور له مخې دا له هغه وروسته چې تېره میاشت د امریکا کانګرس له اوکراین سره د 1.5 میلیارد ډالرو پوځي مرستې بسته تصویب کړه. اوکراین ته د یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي لومړی سفر دی. د راپور له مخې د دې سفر هدف له اوکراین سره د امریکا د پیوستون څرګندول دي ځکه چې اوکراین په خپل شمال ختیځ پوله کې د روسیې د بمباریو د مخنیوي لپاره هڅې کوي. ازادي رادیو اوري وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د پکتیا امنیه قومندانې کې طالب چارواکو تایید کړ چې پرونې ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د دې مخکې په سیمه کې تېره اونۍ د پاکستاني پوځیانو د هوایي بمباری خبر ورکړی و. په دې اړه مو د سیاسي چارو د وکتونکو نظر اخیستی دی.
طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوز یا قطعات نه درلودل، خو د دې وغه لوی قوت هم داده چې انتحار به کوي، انفجار به کوي، چریکي حمله به کوي.
د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د وروستیو سیلونو او له عملی د زیانمن شو په باب هم اورئ. د پکتیا زرمت ولسوالۍ سیلاب ځپلي هم د مرستو غوښتنه کوي.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو، مځکې خرابې کړل، د خلکو غنم او داسې نور زیانونه یې رامنځته کړل.
زیانمن شو خلکو ته یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو د مرستو د راټولولو بهیر هم پیل کړی دی. د خبرونې دوهمه نیمایي کې مو هم د وروستیو سیلونو او زیانمن شو سره د مرستو بهیر څېړلی دی.
دا وړاندویلنه څه ګټه نه کوي چې ته ولسته وایي چې والا بارانونه کېږي، نو ولسته وکړي چې دا بارانونه کېږي، راځي سیل تاسې وړي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې په غزه کې د اوربن لپاره د منځګړي وایي خبرې پر رفع د اسرائیل د پوځي عملیاتو له کبله په ټپه درېدلې دي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د پکتیا امنیه قومندانۍ کې طالب چارواکي تاییدوي چې پرون ځواکونو له پاکستاني پوځیانو سره نښته کړې ده. د ولسوالۍ امنیه قومندان کې ویسر شنی ازادي راډیو ته وویل نښته وروسته تر دې پیل شو چې پاکستاني پوځیانو په سپینه شګه کې د عمر په نوم د دوی په یوې امپوستې ډزې وکړې. سرچینه زیاتوي چې په دې نښته کې د دوی ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د پاکستان حکومت رسما د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان د استخباراتو ادارې تر کنټرول لاندې ځینو اکسپانو دا جګړه تایید کړې ده.
د پکتیا ولایت په امنیه قومندانۍ کې سرچینو ازادي راډیو ته ومنله چې پرون په ډیورن کرخا د زازی اریوب ولسوالۍ په سپینه شګه سیمه کې د دوی د ځواکونو او پاکستانی عسکرو ترمنځ نښته شوې. سرچینې د خپل غږ او نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل نښته پرون مازدیګر نږدې څلور بجې وروسته تر دې پیل شو چې پاکستانی عسکرو د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې ډزې وکړې. د سرچینې له قوله نښته د شپې تر اتنیمو بجو روانه وه او د دوی امنیتي ځواکونو ته پکې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د طالبان حکومت د ملي دفاع وزارت وایان عنایت الله خوارزمی په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ. د پاکستان حکومت بیا رسمن په دې اړه خبرګون نه دی خودلی، خو یو شمېر اکسپارټ چې د پاکستاني حکومت د استخباراتي چینلونو تر کنټرول لاندې نشرات لري دا جګړه تایید کړي. د اکسپارټ لیکلي نخته د ډیورن کرخې د خرلاچي او ډنډې پټان للستر 12 کیلومتر سیمو کې تو دواړو لوریو ترمنځ شوي. دوی تور پورې کړی چې لومړی ډزې د طالبانو ځواکونو کړي او پاکستاني عسکر مقابل برید ته مجبور شوي دي. د اکسپانو په نخته کې د دیارلس طالب ځواکونو د مرګ ژوبلې ادعا هم کړې، خو د پکتیا په امنیه قومندانۍ کې به معتبرې سرچینې ازادي راډیو سره خبرو کې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د سیمې خلکو هم د خپل غږ او نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې پرونی جګړه تایید کړه، خو زیاتوي د مرګ ژوبلې په اړه یې ځکه معلومات نه لري چې د طالبانو عسکر هیڅ چاته د نختې سیمې ته د تلو اجازه نه ورکوي. دا نخته ورسته تر دې کې چې پاکستانی جیټ الوتکو د پنځشنبې په ورځ د پکتیکا په وړممی ولسوالۍ بمبار وکړ. په افغان خاوره د پاکستانی الوتکو له هوایي حمله ورسته کندهار ته د پاکستانی پلاوی سفر چې تمه و د یک شنبې په ورځ وشي لغوه شو. پاکستان ورسته یو کې په خوراتون د لهجه تور لګوي چې افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلواله لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په ورستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان لغړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندې ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت دا ادعا رد کړه.
تر دې مخکې د پکتیکا ولایت د وړممی ولسوالۍ اوسیدونکو ادعا کړې وه چې پاکستاني جټ الوتکو تیره پنجشنبې د دوی په سیمه کې بمباري کړې چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د پاکستان د دې حملو هدف څه دی؟ اول تر اوسه کابل او اسلام آباد دواړو رسما په دې اړه څه نه دي ویلي. په دې اړه احمد تکل د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال افغانستان د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میاخیل نظر اخیستی دی.
پاکستان خو د شپو ورځو کې د ډیرو فشارونو لاندې دی چې امنیتي فشار د تاسو ګوري چې مختلف حملې د دې په اړه باندې کیږي. په بلوچستان کې همدارنګه د خیبر پختونخوا دغه پرون په کشمیر کې خلک د دې په ضد باندې مظاهرې کړې وې، پولیس یې هلته وهلي وو او حتی د پنجاب او په دغه سیمو کې هم اوس وضعیت یعنی مخ په خکې نه ده او اقتصادي مشکلات هم لري او سیاسي مشکلات هم لري. نو یو خو غواړي چې توجه بل طرف ته واړي او داسې وښيي چې دغه مشکلات یعنی ټوټي پی په افغانستان کې دا او د هغه ځای نه دي او د خپل حملې ترتیبه نو یعنی ملامتیا غواړي چې دې خواته راواچي او توجه بدل کړي.
نه د طالبانو حکومت او نه د پاکستان لوري تروس پورې په دې اړه هم څه نه دی ویلي. غواړم دا هم له تاسو پوښتم چې د دې چوپتیا علت څه دی؟
کوری چې یو ملک چې یو قانونمند مشروع حکومت نه دی او هغه ولسی مشروعیت او نړیوال مشروعیت نه لري نو هغه د دغه سو پیښو په مقابل کې هغه طبیعي پیښې دي تاسو ولیدل چې سیلابونه په افغانستان کې راغلل یا نورې مظاهرې چې په ننګرهار او بدخشان کې وشولې او یا دغه سي هوایي بمباري چې د دې په مقابل کې نه دی او تیاری نه لري نو دا په خپل یو غټه مشکل ده د افغانستان لپاره. اما د پاکستان او د طالبانو د زینو القوتر منځ رابطه وسمشته ده او دیو تبل نه حمایت کیږي نو د څه نه ده چې مطلق ټول طالبان د پاکستان د تاثیر لاندې نه دي یعنی دیو تر منځ دغه شته ده یعنی رابطه شته ده او کچکنی دیو باید پاکستان سفیر احضار کړی وي حتی په دغه سي حملو کې کولای شو چې سفیر د افغانستان له وستلې وي یا نور مسایل د ملل متحد کې دیو خپل اواز جوړ کړی وي چې هلته موضوعیت نه لري نو په دې خاطر باندې د دیو هغه اپشنونه یا بدیلونه ډېر محدود دي. یوازینی لار امکان لري چې قطر روابط وسره وکړي او نور فشارونه له کمدغه سي ټي ټي پي او نور پاکستان باندې وارد شي او پاکستان نه طالبان دې مخه ونیسي شي نو کچېر نور هیڅ څه کول نه ټي ټي پي او پرې دې خپل عملیات وکړي او بل اخر پاکستان پالیسی تغیر شي.
میاخیل صاحب د طالبانو د حکومت وړتیاوې له پوځي نظره د خوې د نور ارخونه یا احتمالات دي چې تاسو یاد کړل له پوځي نظره د دوی وړتیاوې په کوم حد کې دي؟ دوی د خپل هیواد او خپل واکمنۍ د دفاع ځواک او توان لري؟
نو دی خو طالبان خو په خام کوم خاص منظم پوځ یا قطعات نه درلودل خو د دې لوی قوت هم دا ده چې انتحار به کوي انفجار به کوي چریکي حمله به کوي او دا یوازنۍ وسیله دی په لاس کې ده هغه د لکه وایي هغه زیو بوشکونه کار واخلي. نور خو داسې قوت دی نه لري چې د طالبان د پاکستان په مقابل کې یا د دې الوتکې را نسکوري کې یا پاکستان باندې حمله وکړي یا بل مثل حمله وکړي حتی هغه ډیپلوماټیک په ساحه باندې د مسل عملی ته یعنی ته اسلام علي اوسه پورې نه خوتله نو دا په خپل یو لوی مشکل د طالبانو لپاره ده د افغانستان لپاره ده.
مننه. ورسته پښتنه میاخیل صاحب ک ارتیا شي د طالبانو حکومت دا توان لري چې د پاکستانی طالبانو له ځواک څخه یا مثلا نورې وسلوالې ډلې چې په پاکستان کې دی بلوچ بلتون پال دی یا د پاکستانی طالبانو په تحریک کې دنه ځینې ډلې دي د دوی له ځواک نه کار واخلي او پاکستان دې ته اړ کړي چې نور د افغانستان پر خاوره له حمله ډډه وکړي.
دا خو یو ولا برخه ده چې دغه مختلف ډلې پاکستان کې عملیات کوي کړه ټي ټي پی دی یا د بلوچ اداري غوښتنو کې یا کشمیر کې نور مسایل دي. دا خو یعنی مشکل د افغانستان او د سیمې حل کول نه شي. یوازنی مشکل چې افغانستان کولای شي چې دغه بحران نه وځي هغه دا ده چې په افغانستان کې یو مشروع قانونمند او ولسواک حکومت وي. که هغه موجود نه وي نو دا مشکلات به ورسره بلې اضافه کیږي او د دې قوت هم اضافه کیږي او خلک به هم یعنی د دې د کرونا نه ستړي کیږي او د فکر نه کوم چې ډېر زیات غټ فشار رامنځته کړی شي په داسې شکل باندې ځکه چې دلته نورې توریستي او افراطي ډلې د منطقې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې دي که زیات فشار واردېږي نو بیا هغې هم یو ځای کیږي او هغې نور اهداف لري.
د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ د ورستي کړکېچ په اړه د پرزیدلي جمهوریت نظام په محل د افغانستان د دفاع وزارت د لومړي مرستیال او سرپرست شاه محمود میخیل سره مرکه وه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه ورځ
د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رائټس واچ وای په افغانستان کې د جنو او خزو خراب او نارام وضعیت به حساس مرحله ته رسیدلې ده. د سازمان د دوشنبه پورې په یو راپور کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې په نوم یې خبر کړی ویل چې د طالبانو دوهم ځلی واکمنۍ افغان خزي د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د بشری حقوقو د څار سازمان وای په افغانستان کې د جنو او خزو خراب او نارام وضعیت یوی حساس مرحله ته رسیدلې ده. ځکه د دې سازمان لقوله طالبانو بل کوم ویری د بشری حقوقو ټول نړیوال تړونونه چې افغانستان وړاندې منلیو نقص کړی دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ یو مقاله کې چې د افغان خزو لپاره د عدالت څلور لارې تر نوم لاندې خبره کړي زیاته کړي د طالبانو بیا ځلی واکمنۍ نه یوازې په دې هیواد کې د خزو د حقوقو په برخه کې د ورستۍ ولسیزو پرمختګونه لمنځه وړي، بلکې افغان خزي د ظلم او ستم یوې بلې تیاري دورې ته وړي دي. خود طالبان حکومت بیا تل ویلی چې په افغانستان کې د خزو حقونه د شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د بشری حقوقو د څار سازمان په مقاله کې وړاندې لیکل شوی په افغانستان کې د جنسیت پر بنسټ یو وحشتناک او سیستماتیک تبعیض سیستم روان دی، او د نجونو خزو حقونه د بیان، سفر، ټولنیزو ازادیو، کار، سیاسي مشارکت، وختي اسانتیا او ته لاسرسي او زده کړو په ګډون د ژوند په ټولو برخو کې محدود شوی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د راپور نو پر بنسټ د اقتصادي ستونزو له امله د اجباري او په کم عمر کې د ودونو شمیر زیات شوی، او دې موضوع لنجونو او خزو د ازادیو اخیستو ترڅنګ هغوی له تاوتریخوالي سره مخ کړی دي. د بشری حقوقو د څار سازمان د لنجونو لور کې دوه هم خبر ورکړی او زیاتوي طالبانو لنجونو او خزو په تورو وهلي او زندانی کړی دي. هغه ادعا چې د طالبانو حکومت بیا تل رد کړی ده. په ورته وخت کې یو شمیر افغان نجونې او خزو وایي دوی په زده کړو، کار او ازادیو د طالبانو بندیزونو دوی له ژوند نه هیلې کړی دي. لوړ اوس دا کړو محروم شوی روینا حیدری
در خانه می باشم و نمی تانم ادامه ته
دا چې په کور کې مو نسم کولای ستا کړو کړم ډیر نه هلی سویم زما په روحیه ډیر منفی اغیز کړای ځکه نسم کولای چې خپل هیلو ته ورسیږم. دا د دې لامل کیږي چې نوای نسل پرمختګونه کړی هلی لمن زولاړي سي او دا سی فکر وکړي چې دوی نور نسی کولای دل تزوند وکړي
تانن در اینجا زندگی کنن.
په کابل کې د طالبانو لخوا لزدا کړو یوې بلې منشوي انجلی هم د خپل نوم د نخبرولو په شرط ازادي رادیو ته وویل
محدود هستیم.
محدود شوی یو د افغانستان په چیرې هیواد کې خزه یعنی هیڅ. زه د یو افغان انجلۍ په توګه واړم چې موږ هم نظر کې ونیسئ. موږ انسانان یو. خزه کېدل د دلیل نه دی چې موږ له ازادۍ او ژوند محروم کړی.
محروم کړئ.
د طالبانو حکومت واکته ل بیا ځلی رسیدو وروسته افغان جوړ یو خزي لشبګم ټولې پورته لزده کړو کار ټولنیزو ازادۍ او سیاسي مشارکته او ډیرو نورو حقونو محروم کړی دي. دوی دې پرې کړو په کور دانه نه نړیواله کچه پراخ برګونونه هم راپورته کړی دي او ل طالبانو وغوښتل شوی چې دا بندیزونه لری کړي. خود دوی رژیم ترې تل دفاع کړی ده.
په استرالیا کې وقازي د هواد پاوزي او پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله بند محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیي ځواکونو لخوا د جنگي جرمونو د داول رابرسره کېدو سره مرسته کړې ده. شپېته کلن ډیوډ مکبراید استرالیا د پلازمېنې کامبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه. د اسوشیټډ پرېس خبري اژانس راپور له مخې د قاضي ډیوډ موسوب د پریکړې له مخې ښاغلی مکبراید به چې د عمري بند له سزا سره مخامخ و وویشت میاشتې په بند کې تېروي او له هغې وروسته د بند پاتې مودې پر بخلو غور کېدای شي. د حقوقو مدافعین استدلال کوي چې د ادعا شوی هر جنگي جنایت په خاطر چې مکبراید یې په افشا کېدو کې مرسته کړې د هغه محکومېدل او ورته سزا ورکول د دې ښکارندوی ده چې استرالیا د افشا کوونکو له خوندیتوب څخه بې برخې دی. د مکبراید لخوا افشا شوی اسناد د استرالیایي خپرندوی شبکې ای بی سی د هغه سریال اساس وګرځېدل چې د شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل. دغه سریال په وو برخو کې په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزو تام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنگي جنایتونه ښودل کېدل. د استرالیا پوز په هغه راپور کې چې په 2018 میلادي کال کې خپور کړل داسې شواهد موندلي چې استرالیایي پوځیانو په غیر قانوني توګه 9 افغان بندیان، بزګران او ملکی وګړي وژلې دي. دغه راپور د سپارښتنو له مخې له 1990 او پخوانیو پوځیانو څخه باید جنایي تحقیقات ترسره شي. د استرالیا لپاره د بشري حقوقو د څار سازمان مشر ادنیلا گاوشن وویل چې د مکبراید سزا د دې ثبوت دی چې د استرالیا د افشاګرۍ قوانین باید د عامه ګټو په خاطر مستثنا شي. استرالیایي ځواکونه چې له 2018 کال مخکې په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې ائتلافي ځواکونه په چوکاټ کې دنده ترسره کوله ډېری ځواکونه په اورزګان ولایت کې دیره وو.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اسرائیل ټانکونو نن سهار د غزې په رافه ښار کې نور پرمختګ هم وکړ او د مصر سرحد نږدې د ښار د استوګنې ناحیو ته ورسېدل. د سر قطر چې د اوربن لپاره د خبرو منځګړیتوب کوي نن ویل چې خبرې په ټپه درېدلې دي.
د قطر صدر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر شیخ محمد بن عبدالرحمن ال ثانی نن وویل د غزې په رافه ښار کې د اسرائیلو د عملیاتو له کبله هغه خبرې په ټپه ودرېدلې چې د اوربن لپاره پیل شوې وې، خو هغه زیاته کړه چې خبرې به له دې سره سره دوام وکړي. قطر او مصر د دې خبرو منځګړتوب کوي. ال ثانی وویل چې منځګړو په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې په خبرو کې د پرمختګ نښې لیدلې، خو د هغه په وینا کارونه پر سم لوري ولاړل نه او ځکه نو خبرې په ټپه ودرېدې. د ال ثانی په وینا په رافه کې د اسرائیلو پوځي عملیات د دې شاتګ باعث شول. اسرائیلو ژمنه کړې چې رفاه ته به په هر صورت ننوځي، حتی که یې متحدان هم له ملاتړ څخه لاس واخلي. اسرائیل وایي د حماس د جنګیالیو د هغو ډلګیو د جرړو د ایستو لپاره چې په رفاه کې دېره دي د عملیاتو ته اړتیا لیدل کېږي. متحد ایالات او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د رفاه یو اوسیدونکي رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې اسرائیلي ټانکونه نن سهار د صلاح الدین د سړک له لویدیځ څخه برزیل او جنینا ناحیو ته ننوتل. د سرچینې چې نومې د رویټرز په راپور کې نه دی یاد شوی ویلي چې اسرائیلي سرتیري پر سړکونو لیدل کیږي او نښتې روانې دي. پر ټولنیزو شبکو په خبرو شویو ویډیوګانو کې هم یو ټانک د الجنینا ناحیې پر یو واټ لیدل کیږي. خپلواکو سرچینو د دې ویډیوګانو رښتینولي نه ده تایید کړې. د استلی پوځي څنګه ویلې دي چې د اسرایلو یو پوځي ګاډي په السلام ناحیه کې د توغندی په وسیله وشتلې او یو شمیر سرتیري وژلې او څو نورې ټپيان کړې دي. د اسرایلو دفاع وزارت په دې اړه لڅویلو ډاډ ورکړه، خو د اسرایلو پوځ په یو راپور کې ویلې دي چې ځواکونه د مصر پر پوله د رفح په خوا کې د نښتو پر مهال د تروریستانو غنې ځالې لمنځه وړې دي. اسرائیلو د ښار په ختیز اړخ کې هم د وسلوالو د ځالو او د میزایلونو د توغولو د یو مرکز د لمنځوړو خبر ورکړی. په غزه کې د ملګرو ملتونو ماموریت ویلي دي چې په تیر څه باندې یو اونۍ کې شاوخوا 4.5 لک کسان له رفح ښار څخه وتلي دي. د ملګرو ملتونو د اړوندې ادارې پر خپل ایکس پانل لیکلي دي چې خلک له ستړیا، لوګې او ویرې سره مخامخ دي او اوس د غزې هیڅ ځای امن نه دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د برخه دی افغانستان په شمیر سیمو کې د ورستیو سیلونو موضوع ته مخه کوي. ورستیو سیلونو د پکتیا ولایت زرمت ولسوالۍ کې هم خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي، ځانمن شوی هم د مرستې غوښتنه کوي.
د پکتیا ولایت یو شمیر نور سیمو او ولسوالۍ په شان ورستیو پرلپسې بارانونو او سیلابونو د زرمت په ولسوالۍ کې هم کورونه، سړکونه او پلونه ویجاړ کړي او کرنیز فصلونه یې له منځه وړي دي. د یاد سیمې زیانمن اوسیدونکو غوښتنه کوي چې اړوند ادارې او نړیوال مؤسسات دوی سره د بیړنۍ مرستو په خوا کې د همدې ویجاړو سړکونو، ویالو، پلونو او نورو تاسیساتو په بیا رغونه کې مرسته وکړي. د زرمت یو تن اوسیدونکي خانولي مشال راډیو ته وویل
باید دولت همداسې همکاري موسسې د همکاري سره وکړي دې ته یو څو کومکونه ورسه یاجل کو او نور باید کار زمينه ته برابر شي. وس هر منطقه حق لري ګوره. وزاپورت بریم خل منطقه او غزوانانو کار کوي کو د سکته نکلام را وس دا منطقه د باید د منطقه خلک باید مصرف شي.
د زرمت ولسوالۍ یو بل سیدونکو نجیب الله وایي دوی په خپل ویجاړ شوی کور کې هغه کار پیل کړی چې د دوی په واس پوره دی. خود چات دروازو او کڑکیو د اخستلو لپاره امکانات نه لري.
دلته برانو څه مشکلات جوړ کړل د خلکو کورونه ویړلو، نمځکه خراب کړل د خلکو غنم او د سنور جانونه رامنځ تکلو. بل هل مخبل کاروان کړای ده خو وز پلاس کې مرسنه لرو چې مثال بور ورته وي او بورته واخلو الرګي او ورونه ورته یاشه خو لا ډیره لوی خبره.
ورسته یو بارانونو د زرمت عمومي سړک هم زیانمن کړي. په دې سړک دیاد سیمې د اوسیدونکو سربیره لګردیز نه پکتیکا او غزنی ته هم موټرونه تګور تکوي. د زرمت ولسوالۍ یو تن سپینګری اوسیدونکو عطا محمد وویل
ولا ډیر خلک ما ولر شرن تکلیف دغه لار باندې کومه لار لار سم ما ورته داس مکر خېلو باندې ولر مکاوه باندې براوځي نو خلک سخت مشکلات سره مخامخ دي. سړک ته یو مخ ډیر ضرورت لري.
فضل علی چې د دلارام څخه بار موټر تر ظلمت راوستي او درې ورځې وربان دلاره کې تیری شوي دی وایي
چې زر ورسه د مشکلې هم کې بچ کړي مالې ماتي وي کمانه ټایرونه بچ کیږي چې بلیار په خوي هیڅ مشکل بنوي کې
بلور ته په پکتیا کې د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې چارواکي د خلکو ستونزې او د ورستۍ بارانونو او سیلابونو له کبله دوی ته اوختي مالی او ځاني زیانونه مني او زیاتوي چې یو شمېر نړیوالو بنسټونو زیانمنو ته د مرستو عملي بهیر پیل کړی دی. د طبيعي پیښو پر وړاندې د چمتوالي ادارې مشر نثار احمد نجات ویل
زیات بارانونو له وجې نه پکتیا ولایت کې چې ګڼ شمېر کورونه نړېدلې خلک سیستم ته داخل شوي د دینن تاسو اولا نوینئ چې دا یم د خانه نظر او درې سوه نغدې پیسې ورکړل کیږي او نصیب د خانه اجین کټ دی او په آینده هفته کې به د ډبلیو فی د خانه خوراکي مواد او غیر خوراکي او همدغسې د آیرسي د خانه هم نغدې پیسې ورکول کیږي.
یاد دیوی د ملګرو ملتونو د سړنو لمخې افغانستان ل اقلیمی بدلونونو شپږمه درجه اغیزمن هیواد دی. یاد سازمان ویلي افغانان د اقلیمی بدلون لوي جوړونکو ګواښونو سره مخامخ دي.
د ورسته سیلابونو له زیانمنو سره د مرستې لپاره یو شمېر رضاکارانو او خیریه بنسټونو هم د مرستو د راټولولو او پر زیانمن شو د ویشلو بهیر پیل کړی خو ویل کېږي چې سیلاب ځپلي بد وضعیت کې دي او د لومړنیو توکو تر څنګ سخت سرپناه ته اړتیا لري.
دا په بغلان ولایت بورکی ولسوالۍ کې د وی ویډیو غږیزه بڼه وه چې د دغه ولایت یو رضاکار ازادي راډیو ته را لېږلې وه. په دې ویډیو کې ماشومان، سپین ګیري او سپین سرې مېرمنې د خوراکي توکو د ترلاسه کولو پر مهال ښکاري. وروسته له هغې چې د هېواد په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونو سلګونو خلکو ته مالي او ځاني زیانونه واړول، په کور دننه او بهر خیریه بنسټونو او ولسي رضاکارانو یې مرستو ته وردانګلی دي. دغو سیلابونو تر ټولو زیات تمرکز وبله او مالي زیانونه په بغلان ولایت کې اړولي. په دې ولایت کې ځینو رضاکارانو د سه شنبې په ورځ د مې په 14مه نیټه ازادي راډیو ته وویل بیلابیلو سیمو ته د مرستندویو بنسټونو او کمپاینونو مرستې رسوي. په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې رضاکار نصیر احمد شینواری ازادي راډیو ته وویل
کوم روز په خارج کې دی خدای دې لري او هم خپل قدر وسه توان برسې کړی دی. مګر دې ویښ ته مونږ ډېر اشد ضرورت چې دلته د غذا او د غذا نشتونو د اوبو نشتونو د مختلف سهولت رسولي دي.
خو د دغه ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي او رضاکار اسلام الدین سرګند وایي که څه هم ځینو کورنۍ او بهرنیو مرستندوی بنسټونو او د طالبانو حکومت یو څه مرستې وروړي او دوی پر خلکو ویشلي خدا بسنه نه کوي او له نورو خلکو خیریه بنسټونو او ادارو د لا زیاتو مرستو غوښتنه
د ځینې خیر بنسټونو په همکاري باندې د دېو له لارې نه خوراکي توکي دیګي همدلته پخیږي او دا مکمله بسته بندي کېږي. د هلیکوپټرو له لارې نه هغه ساحه وزارت درګه د انتقالیږي او خلکو ته ورسوو. نور ساحه مکمله د خلک په ډېر بد وضعیت کې قرار لري. د خلکو جسدونه لا هم د خاورو لاندې دي نو لا هم خلک په مشکلاتو کې واقع دي.
د مرستو د راټولولو دا لړۍ یوازې په کور دننه نه بلکې له هېواده بهر هم ځینو افغانانو د نقدي مرستو د راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې میشت عبدالله میاخیل وایي د یو آنلاین کمپاین له لارې تر 20,000 زیات پاوند راټول کړي او راتلونکي اونۍ به یې په بغلان ولایت کې په سیلاب ځپلو وویشي.
تر دې مهاله 200 یا کسانو مرسته کړي چې ټوټل 20,650 پاوند شوي دي. دغه مرستې به موږ بغلان ته استو په راتلونکي اونۍ کې انشاءالله هلته خلکو ته هغه تر ټولو چې زیانمن شوي خلک دي هغوی ته به نغدي مرسته به ورسره کوو.
بلخوا د بغلان ولایت د بیلابیلو ولسوالیو سیلاب ځپلي وایي دوی کورنۍ چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي په دښتو او غونډیو کې شپې ورځې تیروي او آن د یو وخت خواړه هم پوره نه ورسیږي. د دغه ولایت د بغلان مرکزي ولسوالۍ لقیو سیمې اوسیدونکي او د خپلې 12 کسیزې کورنۍ سرپرست سید حامد او د نهرین ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل
مشکل
د خوراک مشکلات دا فتن دی په اوس دوی دوه نشیندل چې د سهار مشکلات کې دی ګرمي مشکل نه نال کی
مقتدر زیانونه راو وختل موږ درې کورنۍ چې کور مو د کور ټول وسایل هر څه لمن سولاړل بنسټونه راځي خلا موږ سره سمرسته نه درشوي حتی چا پنځه وچ ډوډۍ هم نه دی راکړي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې جمعې راهیسې د دې سیلابونو دراوتلو وروسته د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان او د خوړو نړیوال سازمان په ګډون بیلابیلو نړیوالو ادارو او د طالبانو حکومت وخت په وخت دغو سیلاب ځپلو ته د بیړنیو او لومړنیو توکو روغتیایي اسانتیاو او نورو مرستو د برابرولو او رسولو اعلانونه کړي دي
د غرض خبرونه په دوهمه نیمه کې مو هم د پنځه ویشت دقیقې بحث کې د وروستیو سیلونو او زیانمن شو سره د مرستو بهیر څېړلی دی په افغانستان کې مخکې له دې چې دا بحث واورئ په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شو یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته د ماشومانو د خوندیتوب اداره سیف د چلډرن وای په بغلان ولایت کې ورسته وسیلونو شاوخوا اتیا زره کسان زیانمن کړي چې لکتر لګنې مې ښځې او ماشومان دي مرستندې ټولنې ویلې په دې سیلونو کې نږدې څلوېښت زره ماشومان بې کوره شوي دي د سیف د چلډرن د راپور له مخې د هیواد د شمال په دې سیلونو کې بغلان ولایت تر ټولو زیانمن شوی چې د دولس زرو په شاوخوا کې کورونه ویجاړ کړي دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا وطن بای و د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر عبدالله یان سره د افغانستان د روانو مسایلو او د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې دي د ایران د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې وویل چې په دې کتنه کې میرمن اوتن بای و د دوحې د درېمې غونډې په اړه ښاغلي عبدالله یان ته معلومات ورکړل او په دې اړوند له هغه سره سلا مشورې وکړې ملګرو ملتونو د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د درېمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړې خو دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې په استرالیا کې یو قاضي د هیواد پوځ یو پخوانی وکیل د هغو پټو اسنادو د افشا کولو په تور په نږدې شپږ کاله باندې محکوم کړ چې په افغانستان کې د استرالیایي ځواکونو لخوا د جنګي جرمونو د ادعاو له برابر سره کېدو سره مرسته کړې ده شپېته کلن ډیوډ مک براید استرالیا د پلازمینې کانبیرا په یوه محکمه کې د پټو اسنادو د غلا او د رسنیو له غړو سره یې د شریکولو په ګډون په دریو مواردو مجرم وپېژندل شو او ورته د پنځو کلونو اتو میاشتو بند سزا واورول شوه د مک براید لخوا افشا شوي اسناد د استرالیایي خپرندویه شبکې ای بی سي د هغه سریال اساس وګرځېدل چې دې شبکې په 2018 میلادي کال کې خپور کړ د دغه سریال په وو برخو کې په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د استرالیایي ځانګړو هوایي ځواکونو د جزوتام لخوا د ولسي افغانانو سړو او ماشومانو د وژنو په شمول جنګي جنایتونه ښودل کېدل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې معترضانو وروسته له هغه د تاوتریخوالي د ډکو مظاهرو د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه چې چارواکو د برېښنا او غنمو د بیو له ټیټولو سره موافقه وکړه د عوامی اکشن د کمیټې په نوم په سیمه کې د مدني حقوقو ائتلاف چې د مظاهرې تنظیم کړی وي نن ویل د پاکستاني کشمیر په مرکز مظفر آباد ښار کې پلان شوی اعتراضونه وروسته له هغې کنسل کړل چې چارواکو د دوی غوښتنې ومنلې د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په غزه کې د اوربند په اړه خبرې په رفح کې د اسرایلي ځواکونو د پوځي عملیاتو له کبله بې نتیجې پاتې دي شیخ محمد بن عبدالرحمن السانی نن وویل چې په خاص ډول په تیرو څو اونیو کې منځګړو په خبرو کې د پرمختګ نښې ولیدلې خو له بده مرغه کارونه پر سم لوري ولاړل او نو ځکه خبرې په بې نتیجې حالت کې دي السانی په وینا په رفح کې د اسرایل پوځي عملیات د شاتګ بحث شول
پینځویش دقیقې
دوه خبرې دی یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50 فیصد
متاسف یم چې حکومت
ته کړې نظام خطر کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
السلام علیکم د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث مو زنوریاس نوري هر کله کوم نن په دې بحث کې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو پر موضوع خبرې کوو ورستیو سیلابونو د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې خلکو ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اړولې دي د سیلابونو له امله د مړو شوو کسانو شمیر له 300 زیات او د ویجاړو شوو کورونو شمیر هم زرګونه ښودل شوی دی طالبانو د حکومت د رسمي شمیرو له مخې چې هغه تر اوسه نهایي نه دی بغلان کې لکتر لګه 315 کسان مړه شوي په دې ولایت کې د تیرې جمعې د شپې سیلونو په بورکا مرکزي بغلان نهرین ولسوالیو او د دې ولایت په یو شمیر نورو سیمو کې ډېرې ویجاړې رامنځته کړې دي یو شمېر نړیوال مؤسسه سیلاب ځپلو سیمو ته د عاجل مرستو د رسولو خبر ورکوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر، د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او، د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې وجهي صندوق یونیسف او یو شمېر نور مرستندویو ټولنو ویلي چې ځانمن شوو خلکو ته د اړینو مرستو په رسولو کې اقدامات کړي دي. په دې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د وروستیو د اورښتونو لړۍ تر اوسه دوام لري چې په نتیجه کې سیلونه راوځي. آیا دا د اقلیم د بدلون اغیزې دي؟ د دغسې وضعیت وړاندوینه کېده. حکومت مرستندویو ادارو او په خپله خلکو د ناوړه اغیزو د مخنیوي لپاره څه کولی شو؟ او اوس چې تر اوسه د سیلابونو خطر د افغانستان په اکثرو سیمو کې له منځه نه دی تللی، دوی څه کولی شي؟ د زمک د چارو څیړونکی نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکی انجینر خلیل احمد نادم دې خپرونې ته رابللی دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. د ټلیفون له لارې سره وصل دي. لومړی به کاکړ صاحب تاسو ته درشو که راته ووایي چې بغلان کې وروستیو سیلونو ډېرې ویجاړي رامنځته کړې ده. آیا د دې وړاندوینه کېده چې په یو ولایت کې دومره ډېر زیانونه واړوي؟
السلام علیکم تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته، خدای دې وکړي جوړ او روغ اوسئ. د هوا پیژندنې په اړه کولی شو موږ بعضې وړاندوینه د باران وکړو، ځکه چې بعضې سټیشنونه د میټرولوجي سټیشنونه کولی شي چې د دې وړاندوینې کې موږ سره مرسته وکړي چې بعضې د افغانستان په بعضې مناطقو کې دا شته دي. او څه هم د سټلایټ د لارې نه کولی شو چې معلومات ترلاسه کړو چې څومره ورخت امکانات شته دي، او دا معلومات بیا نور بیا ادارو ته، اړوند ادارو ته او خلکو ته ورسول شي. متاسفانه چې دا معلومات هم په افغانستان کې لږ زیات وخت دقیق نه وي، ځکه چې په افغانستان کې موږ د ځمکې کوم سټیشنونه چې لرو هغه کافي اندازه نه دی، او زیاتره په مهمو یا لویو ښارونو کې لکه کابل او قندهار او دې ښارونو کې وجود لري، لکه د غرنی سیمو کې دومره ډېر نشته دي. او د سټلایټ په اړه هم هغه کوم یو چې وړاندوینه کیږي هغه هم دومره وی چې تاسو ته ویلی شي چې یعنی مکمل فیصدي نشو ویلی چې څومره باران دی یا ورښت به څومره کیږي، لیکن کوم تاریخي ریکارډونه یا کوم مخکنی بارانونه چې هلته موجود شوي وي یا هغه ریکارډ شوي د هغې په اساس باندې کولی شي چې وړاندوینه څه دقیقه شي. نو امکانات د دې شته چې د دې وړاندوینه وشي، او زما په خیال د وزارت له خوانه هم، د میټرولوجي ډپارټمنټ له خوانه هم، د بعضې وخت په فیسبوک په لارې یا د ویبسایټ په لارې نه دا وړاندوینه کول وایي چې د پلس یا پنځلس ولایتونو کې به بارانونه
وړاندوینه کیږي. موږ ازادي راډیو هم دغه وړاندوینه هر ورځ تقریبا خبرولې ترڅو خلک خبر شي چې دوی په خپل څه کولای شي چې د سیلونو د راوتو په مخ کې هغه ما چې په خپل خلک کولای شي وي کې کراش دې خبرې ته چې دغه وړاندوینو سره سره بغلان کې ورسته وسیلونو ډیر خرابې رامسته کړې ده. خپل خلکو کولای شي چې یو څه ناڅر دغه سیلونو څخه ځان وژغوري.
متاسفانه په افغانستان کې موږ زیاتره وخت موږ د انی یا تیف سیلابونه ولا یا موږ ورته فلش فلډ وایو، دا ډیر خطرناک یا ویجاړونکي سیلابونه دي، ځکه چې د دې اندازه وخت کېدای شي څو دقو وختونه سي یا نیم ساعت یا دېش دقیقې وختونه سي یا یو ساعت پورې وختونه سي چې دا راشي او خلکو ته ورسیږي. نو دې ته دومره خلکو ته دومره فرصت نه ورکړي چې ځانونه وژغوري. یوازینی لار چې موږ کولای شو د خلکو تلفات مخه ونیسو هغه دا ده چې مخکې نه مخکې خلکو ته موږ آگاهیان ورکو او هغې پوکو که چېرې داسې حالت راځي هغې همیشه آمده ورته ووسي، چې ځکه چې د افغانستان یا د زیاتره غرنیزمو کې چې کوم فلش فلډونه کیږي د دې وړاندوینه ډېر سخته ده، او کېدای شي د شل دقو دپاره اوبرای شي، خو دا اوبه دومره خطرناکې وي چې هر څه مخې ته راځي له منځه وړي.
بله مننه نادم صاحب. د دغو خبرداریو هدف دا دی چې د سیمې خلک پوه شي چې ډېر ورښتونه کیږي او د سیلابونو د راوتلو خطر هم شته، ترڅو دوی پوهوي او په خپله وکولی شي چې یو څه ځان وژغوري او یا د اغیزو څخه ځانونه بچ کړي. یو رازو مخکې خبرداری او موضوع ته، او یو له هغه وروسته چې کله سیلونه راوځي او ویجاړي رامنځته کوي او د هغو په وړاندې اقدامات کیږي. ازادي راډیو ته ډیر خلک ټلیفون نه کوي، هره ورځ چې دوی ته ډیر زیانونه رسیدلی دي خو مرستې ورته نه رسیږي. په دغو دواړو برخو کې آیا فکر کوئ چې په اوسني وخت کې لازم تدابیر نیول شوي د حکومت مرستندویو ادارو یا نورو لورو لخوا؟
اول خو سلامونه تاسو ته درون معلومات تاسو د رادیو اوریدونکو استاد همکاران ته سلامونه ونی کیلی وړاندې کوم او شهیدان ته د خدای غوړم چې جنت فردوس ور نصیب کی او پات خلک هم خدای صبر او زغم ورکي نو خبره داده چې د خو شی وړاندیزو وړاندوینې کی او خلک ته ورکو ویل کی چې بارانونه کیږي دا کافی نه دی پدې چې ولس د ته مدغي نه دی عادت نه لري دوی خپل کورونه جوړ کړی دي دوی نه پوهیږي چې څه پر دوی باندې راځي او کورونه خوشی کې نه کی چی دی ولار شي امکانات دوی د پاره نه دی دا خو دولتونو د پاره په کار دی
نادم صاحب خپل خلک په خپل پوهیږي ډیر سیمو کې چې الته خورونه دي دي خورونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی دي کله چې په دغه دي خورونه په خوا کې دوی کورونه جوړ کړی وي او رښتم ډیر کیږي بارونه ډیر کیږي په دې فکر نه کوي چې دوی پوهیږي چې هم د خور کې به وبراشي
نه اول خو تاسو چې دا طبیعت انتقام د چې بشر څخه اخی ولی اخی پدې چې ګورئ اول خو په افغانستان کې د جنگونو د خدای ګورې کې چې د معنی د پیشرفت یو مملکت خو جنگ دی چې کچيري د خلکو د لپاره منابع د انرژي تامین سوی وای دوی نه بوټي واله نه درختی واله ونی واله او دا رقم په شدت باندې سلون ورانی نه کول بل دا چې ګورئ دولت هغه دولت دی چې عقلا د منطقي دا منطقه نقشې ولري په نقشې کې وکتل شي چې کم ځای سیلبور دی کم ځای په سلا پستلا هغه آسی ورسیږي چې خلکو ته اجازه ورکړي چې کورونه ورکړي جوړ کړي چیرې نه متاسفانه داسې مؤسسات مونږ نه لرو کې دولت هم غیر فعال وو سو بيخي وضعیت بل رقم دی بل دا چې د دې شان د لپاره تحقیقاتي مراکز پکار دي چې دوی وڅېړي نقشې ترتیب کړي دولت ته پالیسی ورکړي چې دغه منطقې چې خصوصا افغانستان یو غرنۍ وادي د اوسې
پدې دې نادم صاحب نادم صاحب په تیر شلو کلونو کې د نړیوالو پریمانم رست راغلل یو برحاله اداره ټول نړیوالو ملاتړ کاوه په دې شلو کلونو کې دغه پالیسی دغه نقشه جوړې نشولې د افغانستان راځي ورته معلومه نه و
متاسفانه زه یو مثال درکوم مثلا موږ مرکز د تحقیقات فضائي دولت په کابل کې د جوډیزي او کارتوګرافي لوی ادارې په چوکات کې اشرف غنی چې پروفیسر او راغ اولین کار چې وکړ د مرکز یو د منځ یوړه د دې پر ځای چې روش ورک نن ټول امکانات موږ د ساتلای لارې تحقیقات کولای شو نقشې جوړولای شو تجدید د نقشې کېدای شي د خاورې نقشې د معدنونو د جیولوژیکي درزول تثبیت پیشبینی د علائم زلزله
ولې د منځ یوړ
په دې چې خود تدارکات ریاست د ځای پر ځای کې او دای بيخه دا خو سړی نه پیږي چې دا په دې معنا ده چې دوی د خارجان د استخباراتو لاسپوڅي خلک دی راځي د افغانستان د بنیادونو د منځ وړي تاسو وګورئ دا سي لوی اداره مونږ په خوا چې مثلا د سیل راته دوه مورز کړي مورز د موږ کشافان بتله دوه کشافان مدولت تله د انسی تیاره الوتکه دی وای وای موږ په خدمت کو او جا مونږ کامره دولت کامره باندې دوی پرواز کوله اکبرداري کوله دوی خوله دولت چې سیل د کم ځای راغله تر کم ځای تل څومره تخریبات دي او دا د آینده د پاره یو څه ایسایه و چې نیول کېده او دولت ویل شي تخریبات په کم ځای کې په آینده کې دولت څه باید وکړي متاسفانه چې دغه شان دغه کارونه موجود دي
بله نادان سپره
استفاده ورنه کیږي
رازو د زما د پښتنه دوهمه برخه ته چې دغه تقریبا لمیاشت اوري چې په افغانستان کې ورستوي ورختونو په ډیرو سیمو کې سیلابونه بهولې دي ډیرو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولې دي دغه وضعیت باندې هم حکومت اړوند ادارې او نور چې په افغانستان کې د مرستو رسولو په چارو کې بوخت دي دوی پو آیا فکر کوي چې زمون شو سیمو خلکو ته په وخت او کافی مرسته رسیږي
خبر دا ده چې په دې برخه کې خو حکومتونه متاسفانه ناکام دي اول دا چې هر حکومت چې راغلی پس خپل تمرکز په شارو باندې کړی په کلیو باندې ولسوالۍ ته اصلا توجه نه دی شوی د خلکو کورونه ټول د خامه کورونه دي چې په عادي اوبه سره بس نړیږي اما دوی دا کارونه کوي چې مثلا د ولس لپاره څه خدمت وسی بنیادی کارونه وسی اته د تادابونه د کورونه باید دبري افغانستان څومره دبري لري څومره خاول خ خاول چې پخې خرج جوړې داسي دا ټول امکانات په افغانستان کې ستاسو د بورس کاراسته چې دغه پخې خرج جوړې کې د په حساب د انرژي د منبع پیسې وکړول شي. متاسفانه چې په افغانستان کې قطعا توجه نه داسي بیکار واله کار ته د سپارل کې راڅوک چې کار کولای شي هغه متخصصین په کار کې نه ګومارل کېږي چې دغه پلانونه جوړ کړي دغه پالیسی جوړ کړي د افغانستان لپاره بنیادی خدمت وکړي. متاسفانه دانشته
مننه نادم صاحب کاکل صاحب مخی نادم صاحب یادونه وکړه د اقلیم د بدلون اکثرا په تیرو جنگونو کې په ډیرو سیمو کې ډیر ځنګلونه له منځه تللې دي، بوټي نشته په رغونو کې چې ریښې ځمکه کې غځولې وي او اوبه جذب کړي. فکر کوي چې دا د وروستۍ وچکالۍ اغیزې هم په دې کې رول لري چې اکثرا اوبه د ځمکې پر سر باندې خوییږي تیریږي او ځمکه هغه د جذب توان یا امکانات کم لري؟
د نادم صاحب د خبرو په تایید څنګه چې تاسو وویل، که موږ وګورو د افغانستان یو داسې سیمه ده چې دلته موسمي باران لري. زیاتره وخت زموږ غرونه شنه نه دي، صرف د پسرلي په موسم کې دوه درې میاشتې واخه یا ګیا د شنه کیږي، بیا هغې نه پس بیرته له منځه ځي، بیا چې اوړی شي بیا ټول له منځه لاړ شي، هلف چرونه هم وچیږي. نو کچیره باران کیږي په دغه وخت کې، کچیره ځمکه وچوي او باران وشي او زیات مقدار اوبه په یو ځل کې ووریږي، نو بیا ځمکه د هغې د جذب توان نه لري. نو کچیره موږ عام د اوبو حالت ته وګورو، باران حالت ته وګورو، خصوصا باران یا اوبه راتلل دا هیڅ زیان نه رسي، خو چې کله ګیا په ځمکه نه وي او په غرونو کې دا باران ووریږي ځان سره خاوره وړي. خاوره د دې سبب کیږي چې د اوبو د باران د اوبو کثافت لوړ شي. چې کله د اوبو کثافت لوړ شو هغه امکانات لري چې واړه واړه تیږي یا ګاټي ځان سره یوسي. نو د څومره د اوبو لاندې سیمو ته ځي همونه د مور غټ غټ نور غټ غټ ګاټي ځان ته یا تیږي ځان سره وړي، چې دا سبب کیږي د دې برخود د دیوالونو سره او د تهدابونو سره سبب د دې کیږي چې هغه د منځ لاړ شي او په لار کې د او د سین یا د خوړونو په لار کې دا تیږي او ګاټي په غرونو سره لګي چې د ځمکه د خوایدونو سبب کیږي، د خاورې د خوایدونو سبب کیږي، د نور تیږي ور سره ګډېدل او دا سبب کیږي چې د منځ لاړ شي. خصوصا فیل په دا حالت کې په افغانستان کې په موږ په ټول نړۍ کې ګورو چې اقلیمي بدلون یو لوی اثر لري. خصوصا په افغانستان کې موږ فیلن د دنیا د اوریج نام یا د تقریبا 1.8 سانتیګریډ افغانستان کې تودوخه لوړه شوې ده. د دې معنی دا چې کچیره موږ څو هفته مخکې واوره درلوده او یو ځل هوا ګرمه شي او د دې په وجه کې باران هم وشي، د اوبه اندازه دومره ډیریږي چې هغه ځمکه د دې جیجاس توان نه لري. نو دین پس د دې هغه کیږي چې سیلاونه راځي او د سیلاونو مخکې چې ولې دا د منځځي څنګه چې نادم صاحب هم ویل چې حکومتونه د دې لپاره نقشې به مکمل توګه نه لري. د مطلب دا چې موږ کچیره پلونه جوړو، کچیره موږ په افغانستان ګوګورو پلونه تیر شو، که سین زمونږ سل متره وي نو پل به زمونږ اتیا متره وي. کچیره کورونه وي، کورونه هم یو منطقه کې یو کال لپاره یا لس کاله دپاره یا شل کاله دپاره هلته سیلاو نه وي راغلی، خلک ځي فکر کوي چې دا امن دی هلته کورونه جوړوي. او اوس هم دا اوس سیلاو چې اوس راغلی کېدای شي 50 کاله یا سل کاله پس د دې بیا هم همدا سیلاو تکرار شي.
یعنی فکر
50 کاله پس کوم نسل راځي دا به په یاد کې نه وي.
بله مننه نادم صاحب، تاسو هم مخکې اشاره ورته وکړله چې د افغانستان لری پرتو سیمو کې خلک ډیر پر کرنې باندې متکی دي او دغه سیلابونه یا اورښتونه چې راغلي په وروستیو کې ډیرو کلیوالي سیمو کې خلکو ته زیانونه اړولي. کراش د بغلان موضوع ته، بغلان یو نمونه یو بیلګه ده، د افغانستان ډیرو سیمو کې وروستیو سیلابونو ویجاړونکي ورانې رامنځته کړي دي. خلک توان لري یا کوم امکانات لری چې په خپل وکول شي کچېری حکومت یا مرسندوی ټولنې د دوی غم نشي خوړلای په خپل څه کولای شي مخکله سیلابونو او ورسته سیلابونو؟
متاسفانه چې افغان ولس ډېر زپل شوی ولس، 15 سلوي کال داسې حالات پر دی ولس راوستل چې امکانات دوی نه دي، فقط دغه یو ګول ډوډۍ پیدا کوي او خوري او بلانو. دوی امکانات د ذخیره نه لري چې دوی د آینده لپاره مستقبل لپاره وکولای شي. د خپل د مزکی د ودانول د پاره خپل د کور د ودانول د پاره چې شګامونه واخلي او خکارونه وکړي پدې چې د دوی د کورونه کدو امکانات دولت د دوی کورونه وخامه نه وای د دوی تادابونه وخوا یا تا پدې وادو کې د اصلي سیلون راځتا چې ول د روسي فدراتیو کې څو خار تقریبا 12 متر تر دغه پوری اوبه جګلاره اما دوی خپل ولاتې نجات وکړي ځاني توانونه نه ونرسید مالی توانونه لګو پدې چې ټول امکانات دی پلاس کې ډېر پاخه او ټول سړکونه ورشي پوخو نو افغانستان دا امکانات نشي د افغانستان د پاره ضرورت دی چې داسې مؤسسات باید په دوامدار توګه پر دغه باندې دا باید تجربه واخیستل شي چې دا آینده د پاره هر ولایت په ولایت ټیمونه باید ولري تایقاتي ټیمونه دپارتمنټونه مدیریتونه چې دوی پر دغه باندې غور وکړي چې په آینده د پاره کم ځای سیل راتلای شي خطرات راتلای شي او څنګه د خطراتو مخنیوي وشي او څنګه دغه اوبو په مقابل کې دمونه جوړ شي او دا اوبه چې امنه مدي ام مصیبت نعمت په غلط کړی چې مونږ د دې اوبو نه ښه استفاده وکړو مدیریت وکړو
نادم صاحب دا خلوی پروژې دی افغانستان روس په دغه ورسته او دونیمو کالو یا څکم دریو کالو کې چې طالبان واکمنان سوي دي په بشري برخه کې ډیر زیات ستونزې لري ډیر ستونزې خلک له ستونزو سره مخامخ دي د خپل ګیرې د مړول لپاره ډوډۍ نه لري دغه بنسټیز پروژې ډیرې پنګونې ته ضرورت لري او نړیوالو هم لکه طالبان واکمنان سوي دي په مرستو لاس نیولې ده کراشه دی خبره ته دی طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې د افغانستان د عملیاتي برخې له مشر سره پرون په کتنه کې وویل چې افغانستان د اقلیم په بدلون کې دومره رول نه لري خو د اقلیم د بدلون له غیزو ډیر زیات ځپل شوی دی نړیوال څه کولای شي نړیوال په دغه برخه کې دا اوس چې په افغانستان سره مخامخ دی د ورستۍ وسیلونو زیانونو په برخه کې
اول خو تاسو دغه احصایه وګورئ چې په دغه 300 نفر کې یا څومره چې شهیدان شوی دي څومره ماشومان دي څومره زنانه خزي دي نه اکثریت مطلق داري
د ملګرو ملتونو د ماشومان صندوق ویلي چې شاوخوا یو 50 ماشومان دي
فکر وکړه یو 50 ماشومان دي او نور یې مندي دي بیچارهګانی چې په کور کې کینول شوی دي دغه یو عامل ده دي چې طالبان د تحصیل حق نور کې خزو په کورو کې کینوي او آسیب پذیری هم د خزي دي بیچارهګان دي چې په کورو کې نه سو بلاخره داسې مصیبت د خدای پر دوی باندې رااله نه دي دغه د پاره ده چې دوی په دې ته باید پام وکړي دا یو د خدای یو معجزه چې دوی ته وشول چې ګوره تاسو باید پاملرنه وکړئ د شوزو او دغه ته ژوند ته د دوی ته تحصیل ته د دوی وقار ته چې دغه ګوره چې مصیبت هم راغی په دې خلکو رااله او رالو دا دې ته چې دنیاوار خو کولای شي او کچيري په دننه کار واله کار ته ورسول شي اغه متخصصین چې څه کار کولای شي دوی ته وندونه سپارل شي او دلته تایقاتی مراکز جوړ نشي او متخصصینونه ګمار شي بیا هم دا ګټه نه دی دا وړاندوی نه څه ګټه نه کوي چې ته ولستوي چې ولا بارانونه کیږي نو ولستوي کی چې دا بارانونه کیږي راځي سیل تاسو وړي ولست امکانات ونه لري ولست مخدمه دوی ته ځای ته نه شي دوی ته امکانات پلاس ور نه کړی شي او کورونه ورته جوړ نشي یا اقلن رانمایی ونسی و دوی ایس نسی که ولی دای پایل میشه چه پسلگون خلق بیچارگان شهیدان سا یفتون بیکور سا مصیبت پدی ولس بانده
بله من نه نادم صاحب کاکل صاحب په افغانستان کې خو ستونزه او ناخوال ډیر زیات دي تاسو هم د افغانستان وضعیت له نږدې څارئ تعقیبوي سیلونه ورسته دغه ناخوالو یو بل بیلګه ده کراشه دی خبره ته چې د ځانمن شو ته د مرستو رسولو په برخه کې تر ټولو لومړی درجه مسؤلیت د حاکم رژیم ته ورپغاړه ده د طالبانو حکومت ته ایا فکر نه کوي چې دغه ورستې ناخوالی دا چې ستونزې ډېرې زیاتې دي ننګونې ډېرې زیاتې دي او طالبان حکومت هم خی په دې کې پاتې راغلی وي چې ونشي کولی ټولو خلکو ته په خپل وخت مرستې ورسوي آیا د دې نه کوم درس د کېدای شي چې په یوازې سر په یوه جغرافیه کې حکومت نشي کېدی بلکې باید له نړیوالو سره تعامل ولري تر څو وکولی شي چې د نړیوالو هغه دریز هم خپل کړي او مرستو لاس دغه جغرافیه ته ور وغځوي خلکو ته ور ورسوي نه دا چې وایي چې په ما پورې اړه نه لري دغه زما دریز دی، دغه زما سیاست دی، د هیچا پروا نه لرم. خو که راشو اوس دغه وضعیت ته، که چیرې دا خلک په دغه جغرافیه کې اوسي او ډېرو مرستو ته اړتیا لري او دوی دغه مرستې نشي پوره کولی، چا ته لاس ور وغځوي؟
زما په خیال د سیاسي هغه به پرېږدو سیاسي کسان ده چې هغې باندې بحث وکړي. که چیرې موږ هر کس چې په یو منطقې باندې حاکم وي، هغه مسؤلیت لري چې خلکو ته مرسته ورسوي چې څومره امکانات ورسوي. خو امکانات برابرېدل هم بودیجې ته ضرورت لري او هم ملي او بین المللي همکاریو ته ضرورت لري، ځکه چې په ټوله نړۍ کې دا روان دی. خو متاسفانه څنګه چې تاسو په اول کې ویل، په افغانستان کې د طالبانو د حکومت راتګ وروسته د کلایمیټ چینج یا د تغییر د اقلیم کوم بودیجه یا کوم سندر چې تقریبا 800 یا 900 میلیونه ډالره په کال کې د افغانستان ونډه کې ده، هغه بند شوی دی. او د کوم لوی بودیجې چې افغانستان کې باید هغه تطبیق شي، هغه ټول درېدلی دی. نو دا یو ډیر لوی زیان دی. حتی
کاکړ صاحب، د تاسو د خبرو په استناد، د لومړي ځل لپاره د ناروې لخوا، د ناروې د یو مرستندوی ټولنې لخوا، چې د اقلیم د بدلون په اړه کانفرنس جوړ شوی و، د افغانستان استازي د لومړي ځل لپاره پکې ونډه ورکړل شوې وه. په دغسې نړیوالو کانفرنسونو کې چې هغه د سیاست نه لري دي او دغسې د اقلیم د بدلون او د خلکو د مستقیم ژوند سره تړلی وي، هم ګډون نه ورکوي، ولې؟ علت څه دی؟
دا خو بیا د لوی دی هغه د سیاسي وجه دی چې ملل متحد خانه تطبیقیږي او عضویت د یو ملک دی. زما په خیال باندې، زه دونه خاص معلومات پرې نه لرم، خو هغې دپاره د ملل متحد فیصله کیږي چې هغه په اساس باندې دوی دپاره کومکونه کیږي. او او پاتې شو د ناروې لخوا چې کوم کانفرنس شو، هغې کې هم ما شرکت درلوده 2 هفتې مخکې، زما په خیال 2-3 هفتې مخکې. نو دی کې هم موږ په همدې بحث وکړو، حداقل که چیرې هغه کومکونه چې مستقیم خلکو سره تماس لري یا اړه لري، چې باید د کلو په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې، چې هغې کې حکومت دخیل نه وي، یا د آموزشي یا تعلیمي برخه وي، یا هم واړه پروژې وي چې د تغییر د اقلیم د مقابل کې موږ وشو کولی چې هغه پروژې تطبیق کړو، حداقل هغه بودیجه د افغانستان لپاره، د خلکو لپاره پریږدي چې د انجوګانو د لارې خوانه یا د نور د ادارو له خوانه هغه تطبیق شي، او یا اجازه ورکړل شي محققینو ته د نورو د نړۍ چې وکولی شي په افغانستان کې خپل تحقیقات مخکې ویسي. ځکه چې موږ تر اوسه پورې چې معلومات حاصل نه کړو چې مشکل زمونږ یا ستونزه ده په کوم ځای کې، یا چې اول ځان پې پوه نه کړو، هغه مطالعه نه کړو، د هغې دپاره حل لاره پیدا کول ډېر ستونزمن دی او حتی ناممکن دی. حل لاره ورته نه شو پیدا کړل، ځکه چې زه خپل مشکل نه پېژنم چې دا سیلاو ولې راغی. نو زه به دې ته حل لاره څنګه پیدا کوم چې حل لاره څنګه پیدا شي؟ هغه حل لاره چې کله پیدا شي، بیا هغه کولی شي موږ خلکو ته ورسوو.
مننه کاکړ صاحب. ناتم صاحب، ډېر وخت نه لرو، که لنډ راته ووایي چې دغه وضعیت په پام څه فکر کوي چې آیا موږ به د ناوړه وضعیت شاهدان هم وو سو که چیرې دا ورښتونه په افغانستان کې دوام وکړي او ورسره سیلابونه راووزي؟
خب دا خو طبیعي شی دی چې که چیرې موږ تدابیر ورته ونه نیسو، باید به اصطلاح تهدابي او اساسي پاملرنه باید دې شیانو ته وکړي. دا مقطعي نه. او بل دا چې تاسو مخکې ښه وویله، که چیرې موږ د دنیاوالو سره ښه اړیکې ونه لرو، ګورې دا اوس هم موږ غږ کوو دنیاوالو ته تاسو مرسته ورسوي، او مرسته په هغه صورت کېدای شي چې زموږ حکومت چې په رسمیت وپېژندل شي، هغه وخت کې مثلا هېوادونه کولای شي چې په دې ښه توګه د دولت سره تعامل وکړي او دولت له لارې دا مرستې ورسوي. نور آبادانی عمراني پروژو کې دوی برخه واخلي، لکه چې کاکړ صاحب وویله، دوی دا شان ډېر شونی دی. منته په شرط دلته داسې یو ګامونه سرپرست حکومت یې واخلي چې هغه اول خو 3 کال چې سرپرستي دې خلاص شي، دوم دا چې مثلا ګوري اکثر وزیران په تور لیست کې دي، دوی دې بعد الیزل وکړي که چیرې دوی نشي کولی، دوی دې یوه خواسته نور دې راولي په قدرت کې وزیران سي چې دوی وکولی شي دوی سفرونه وکړي او د افغانستان مشکلات دې شوري کې بالاخره یو لاره حل دی افغانستان لپاره. دریم دا چې د ولس سره دې د ولس غږ دې واوري. نن نه به امریکا، نه به اروپا، نه به ګاونډي واټر ادید دې ننني حاکمیت
مننه
او تعدید د ولس دې که چیرې ولس ناراضه سي په دې
اړه،
نو بیا دې مخه نیولای نه
شي.
فکر کوم چې باید
د ولس سره اول جوړ شي ولس زړونه پلاس
ډیر مننه کور ودان دې زمکه د چارو څېړونکو نجیب الله کاکړ او زمک پیژندونکو انجنیر خلیل احمد نادم چې د ازادي رادیو په دې 25 دقیقې بحث کې مو ګډون وکړ. نن په دې بحث کې مو په افغانستان کې د اورستو سیلابونو پر موضوع خبرې وکړې. د وسیلابونو چې تر ټولو زیات بغلان ولایت ډیر ځپلې دی، خلکو ته په دې ولایت کې ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولې دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښ پژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.